السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلی. زه اسد الله لودین یم. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو مشر ملا عبدالحق وسیق دوه ته رسیدلی دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد نن د تل په شپږویشتمه پر خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی او پاکستان پلاوی نن دوحه کې خبرې پیلوي. مجاهد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیرې شپې هوایي بریدونه ښکاره او تکراری تیری او د پاکستانی پوځ جنایت بللی او په کلکو ټکو یې غندي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به غچ اخیستونکي اقدامات تر هغو نه کوي چې د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي ټلویزیون هم اعلان کړی چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغه کېږي چې د جمعې په شپه پاکستان د 1300 اوربند له پای ته رسېدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په ګډه له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلن فان بوسویت لخوا اعلان شو. د بلجیم ترڅنګ د الیک، بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزمبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. یاد هیوادونه له اروپایي کمیسیونه د پناه او مهاجرت له کمیشنر مګنس برزنر څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع ته لوړ سیاسي لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماتیکي او عملی حل لارې تعقیب کړي. د پاکستان فدرالي حکومت بیا د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ارزونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکړ چې د افغان اتباعو دوامداره سرحدي بریدونه او پکې د افغان کډوالو ښکېلتیا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. تر دې وړاندې بیا افغانانو یا د افغان کډوالو ټولنو دارت کړی چې ګواکې افغان کډوال دی په بریدونو کې ښکیل وي. د پاکستان لوري په پکتیکا کې د کرکټ پر لوبغاړو بمباري د افغانستان د کرکټ لوبغاړو تون خبرګون پارولې. د افغانستان د شلوره لوبډلې کپتان راشد خان د شنبې په ورځ د پاکستان پر هوایي برید سخت انتقاد وکړ. د راپورونو له مخې د جمعې په شپه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول چې 3 تنه ځوان کرکټران هم پکې شامل وو. په برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. محمد نبی او فضل حق فاروقي هم دا بریدونه غندلي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې برید له کبله له پاکستان سره راتلونکي سیالي لغوه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لا وختي دی چې اوکراین ته د ټاماهاک توغندي ولیږي او هیله لري چې تر هغې وړاندې وکولی شي له روسیې سره د سولې موافقه ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی نن دوحه کې جرګه کیږي. د غونډې اغیز به یې څه وي؟
وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. دا مذاکرات نازک دي. دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کوونکی هم نه ګورم.
د شمشاد خصوصي تلویزیون خپرونې تر نامعلومې نیټې بندې شوې دي.
د شمشاد تلویزیون د خپرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټول کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري.
د پاکستان چارواکو افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی دی او په جرمني کې د میشت ځوان سندرغاړي ساغر محبوبي هنري هڅو ته مهم کتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې اوریدونکو راځو د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی پلاوی چې مشرې د دوی د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد کوي دوه ته رسیدلې د پاکستانی رسنیو ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوي او دواړه پلاوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راټوکېدلې تاوتریخوالي پر کمولو خبرې وکړي. دا چې دا خبرې پیل شوې او کنه د خبرو اجنډا تر اوسه معلومه شوې کنه، از ما همکار اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی. د مهال سټډیو ته وصل دی اکرام صاحب، ستړي مشي څه دي وروستي جزئیات؟ آیا دوحه کې دواړه پلاوی رسیدلي خبرې پیل شوې کنه؟
لودین صاحب، پلاوی دواړه رسیدلی دي، د دواړو هیوادونو سرچینو د دواړو پلاویو د رسیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت له لوري چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دې کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې به د پاکستان له پولو نه بهر د ترهګرۍ د پاتې رسولو او د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د سولې او ثبات در منځ کې دوه پاړه باندې خبري وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې کوم بیان ورکړی دی، پاغې کې د خبرو د اجنډا پاړه باندې سندي ویلي، خو لوړاندې نه دا ویل کېدل چې د دې خبرو اصلي اجنډا چې دا هغه د ډیورن پکرخې د غوروستۍ ترنګلتیا او لدینه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینی مهم مسایل دي چې بحث تر اوسه پوری د خبرو د پایل کېدو په اړه باندې لا څه نه دی ویل شوی چې خبري پایل شوی دي کنه دی نه دی پایل شوی، خای اوسوشي به وروسته په دې اړه باندې نوی بیانونه راشي.
بله، او اکرام صاحب، په سیمه کې د جګړې وضعیت څنګه د 13 شپه د پکتیکا پورګون باندې بریدونه وشول چې پکې ملکیانو ته مرجوب لوا وخته، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ تازه معلومات څه دي؟ او ځوابي بریدونه هم فکر کوم د طالبانو د پولیساتو د ځواکونو لخوا شوي.
لودین صاحب، د نورځي تر څلورو بجو چې زه په سیمه کې سیمه ایزو سرچینو سره په اړیکه کې وم، دوی ویل چې اوس مهال جګړه چې دا قراره شوې ده، خو د شپې لوري د انګور اړې په سیمه کې چې جګړه وا د ورګون او په برمل باندې تر هوایي حمله وروسته، که څه هم نن ذبیح الله مجاهد لیکلی و چې دوی انتقامي بریدونه په دې خاطر باندې نه کوي چې دغه کوم پلاوی چې تللې دي د خبرو د احترام په خاطر باندې، خو په انګور اډه کې جګړه شوې و. د ورګون د امنی قومندان له قوله چې د 13 شپې په حمله کې لک تر لګه لس ملکیان چې دا وژل شوی او تر شپاره سو نور ټپین شوی، دا دوی ویلي چې ټول ملکیان دي، په دې کې درې د کرکټ ډومېسټک د افغانستان د کورنی کرکټ لوبغاړي و چې ګڼ خبرګونونه امرا پارولیو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو او د نورو ورزشکارانو ترمنځ ګڼ خبرګونونه موجودو. کرکټ بورډ د همدې په خبرګون کې له پاکستان سره په نومبر کې چې کوم د دریو هیوادونو سیریز کیږي هغه هم لغوه ک، دا سیریز په نومبر کې پلان شوی د سریلانکا، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په پاکستان کې. لبل اخوانه د 13 شپې د حمله پاړه باندې خبرګونونه هم خودل شوی دی. د افغانستان په قانی ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې ده او دای ویلي دي چې پاکستان د خپل خیر لپاره د افغانستان په خلکو او خاورې باندې تیرې کوي او باید د افغانستان په اړه باندې د هیواد په خپلو پالیسیو باندې لسره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني ځنګړي اساس هم زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکسمانه باندې په یو بیان کې د لیکلي دي چې پاکستان د ورګون ولسوالۍ کې په هوایي حملو سره اوربند مات ک، ظاهرني اشاره غا تسلوخ ساتنی اوربند ته وچه لدین وړاندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ شوی و. وروسته بیا پاړه باندې ویل کېدل چې د قطر په منځګړیتوب باندې دا اوربند غزول شوی دی، که څه هم په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نو ویل شوی.
ډیر مننه کور ودان زموږ خبريال اکرام الله اکرام، و چې دوه ته د افغانستان او پاکستان د پلاوی د رسیدو راپور درک او د غراس په اورګون او د غراس د انګور اډه کې د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول. دا چې په دوحا کې د افغانستان د طالبانو پلاوی او د غرض پاکستانی چارواکو پلاوی لکومو مشخصو مسلو او اجنډاګانو سره تللی دی، او دغه خبرې به څومره رغون کې وي او څومره به روان تاوتریخوالی ورسره کم شي، څه ضمانتونه موجود دي چې بیا به دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې نسترخ کیل کیږي؟ په همدې اړوند نورو مسلو مې د خبریال او د چارو د کتونکي سمی یوسفزي نظر پوښتلی دی.
دا غونډه په داسې یو حالات کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره ډېر غوسه دي، په قهر دي، او یو ډول تریخ ماحول ده. زه فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا ده هغه پخوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لرئ، یا داسې ثبوتونه او یا داسې نور څه لرئ چې له موږ سره شریک یا چې هغه دا وښیي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده، یا کوم ځای ځایګی ده، یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز د دې دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقداماتو کو چې تاسو به راضي ښکارئ. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوئ یا موږ نه دا ضمانت غواړئ چې د پاکستان دننه دي ټي ټي پي عملیات ودروي، دا د طالبانو د وس او توان نه د باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي، یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسوتوار خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد پتوی یا دغه د ممنوعیت پتوی ګاري جاری کو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته وی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر پردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي، او دواړه طرفونه سره دي چې د دې جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوي، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو، او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو. چې له دې عمله دغه ټول کړکیچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع د پاکستان چارواکي به خامخا افغان طالبانو یا د افغانستان له پلاوی نه په دوه کې غواړي چې تاسو ټي ټي پی په وړاندې مبارزه وکړي. اما ټي ټي پی که وګورو د طالبانو له مشر مولا هیبت الله خونزاده سره بیعت کړی دی، کله چې وډاله راځي له ایدیولوژیکي پلوه یا هم د اهداف له پلوه له یو مشرتابه سره بیعت کوي، نو فکر نه کوي چې دا غوښتنه ترې ډیره معقوله نه ښکاري چې همدغه د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په وړاندې په افغانستان کې حتی درنه اقدامات وکړي؟
زما په خیال د بیعت خو یو طرفه ده، بیعت هغه طرف نه خو منل شوی نه ده، او دا سکور څوک راپېرېدی شي په افریقا کې وایي چې مالا شیخ هیبت الله سره بیعت کړی ده، خو هغه دا معنی خو نه شو چې د هغې د هر عمل مسؤلیت به د شیخ هیبت الله په غاړه باندې. زه فکر کوم چې پاکستان یعنی اوس په افغانانو کې دا ذهن ورځ په ورځ یعنی دا ذهنیت جوړیږي چې ټي ټي پی اصل کې یو مسله ده د پاکستان لپاره، او خو د ټي ټي پی اکثریت په پاکستان کې دننه ده. درسته ده شاید ځینې کسان افغانستان ته واوړي یا بیرته راشي، خو هغه ټي ټي پی چې پاکستان کې دننه ده هغوی خلاف تاسو اقدامات کړي دي، یا مو نیولي دي، یا مو وهلي دي، یا مو له سیمې ویستلي دي، هغوی ورځ په ورځ پراخه کیږي.
یوسف زای صاحب، که واقعیت ته وکتل سي، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله، دوی واوختل هي خواته لکر کې واوختل، هلته همدغه ټي ټي پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې همدغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس پلوه مخونه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستانه وځي، یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار مکوي؟
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل یا غوی لکه څنګه چې پاکستان وای یو موټر کې واچو ماته حواله کدا خو پیس ک ټی ټی پی والا او طالبانو باندې احسانات نه وکړي مخ د افغانستان خپل لغه مې ضرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کول او داسې نه وچ کول اقدامات نه کول یو څه غزنی سخت او یخ او سیمه تواصل تر سو مجبور سي افغانستان کیس پر کې کی بلې واته ولر شي اوس په خپل په قبالي سیمه کې طالبان ډیر ځایونه لري خو دا هم حقیقت چې دغه دغه ټی ټی پی او چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو دوباره په خو درولو خپل کورونه سره شریک کړلو او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې د پاکستان په بمباری کې د همدغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بله وروستۍ پوښتنه کوم د دوه غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دغه تاوتریخوالی چې د جګړه چې د داو درول شي مثلا په کابل باندې لک تر لګت څلور گزارونه وشول هوایي په تیرو شاوخوا لس ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول تازه پیښې ده. پرون ماښام د چپورګون ولسوالۍ کې برید وشو او لک تر لګه اته ملکیان پکې وجل شول چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربند ته وهڅوي او لک تر لګه پاکستان ته وایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کوي یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي. خو دلته بیا موضوع هغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نو وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې حالت کې چې دا تنس شو دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلې وي خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکرات او ترشا د امریکا څومره کردار ده د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نو ورسته دی یو ډول مورال خپل وچت غني. خو بل طرف پاکستان په دې هم داري کې په اوسني حالت کې دا اوربند نافذي کینو طالبان خپل د ایران کې جلا جګړه مونږ غټلې ده او پاکستان خپل د ایران کې جلا جګړه مونږ وغټلې ده. نو دغه حالت نه هم پاکستان یو ډول یې لري چې باید یو داسې اختتام ته ورسیږي چې د خپل ملک ته وایي چې جګړه مونږ سره لپاره پیل کړي او سم تر لاسه کړلو. خو بهر حال دا مذاکرات نازک دي او دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کننده هم نه ګورم.
د چارو کتونکو سمې یوسف زایو چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادي رادیو تلویزیون ساته لتاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت له خوا په کابل کې د شمشاد په نوم یو خصوصي تلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه لپاره ولیدي. دغه تلویزیون له پرون راهیسې خپل خبرونې تر نامعلوم وخت پورې درولیدي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د غراډي او تلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو تلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیم لارښوونه باندې شوی. دغه مرکز په اعلامیه کې دی وی با خبره سرچینې له قوله ویل شوی چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د ورستۍ نخټو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوخخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې هم ځواب نکړي. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته ویل
گزارش موثقه داریم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
شازاده اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18 نا وخت په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام خي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک او رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبري اعلان نیولې او غوښلې او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړ سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلان او یونسکو د خبري اعلان له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب وایي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوري رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبري اعلان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن
فعالیت په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلور کلونو کې د ډیر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بل خلایت کې یوې خبريالي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنی وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنی وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نکړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان له واکه ترلاسه کولو وروسته پر رسنیو او خبري اعلانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې لامل یې ډیر شمیر رسنیو خپل فعالیتونه درولي. دغه راز ډیر خبري اعلان له افغانستانه وتلو تاړه شوي. یو شمیر خبري اعلان او افغان رسنیو چې په کور دننه فعالیت کوي له دې مخکې د سانسور د زیاتوالي او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د سختو محدودیتونو لامل شکایتونه کړي. شمشاد خصوصي ټلویزیون په 2015 کال کې د فضل کریم فضل په خصوصي بانکونی سره په کابل کې تاسیس او په رسمي ډول یې فعالیت پیل کړو.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستۍ ترنګلتیا وروسته پاکستانی چارواکو د غلطه افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې دوی به ټول نه قانونه او بیا اسناد کډوال خپل خاوري باسي. تفصیل له سنا کا کډاورو.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنز د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواد به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوې چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,000,000 وو یا 1,529 افغان مکړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوی او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمیر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینه برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تکیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سری و طلا و گست و سار هم همتو اخطار داده
دیر و هوتلونو او ملمستونو تا خبرداره ورکل شوی چه که افغانان پت کلی یا دشتون پاره مکتر اپور را نکلی تا اقوی دی پیشندنی او نیوانی پا صورت که بلا تاو سر قانونی چلند بشی مگ نخار تا زوانه بازار تا یوازی پا همده هوتل که را کیدو
زیادتر با شهر و بازار نمیریم نمو هوتل هستیم
پټک یو بل افغان کډواله چې دا هم نغوړی نومې واخیستل شي او یو بل روپیه هیواد ته د تک په تمه ده ازادي راډیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم
کله چې راغلو د قانونی ویزې لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شوه د کور څخه نوې سلاوس په میدان پاتې یو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبا به مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي
ازادي راډیو
اوریدونکو دا او نور راپور نزموک په ویپانه کې هم مندلی شي ادرس د ازادي رادیو ټکی کم له همدې سره ورورو د خبری مجلې د پاشې بوتن کې د شوی یو روسای راپور اخلو هغه هم د هنر لډګرا ساغر محبوبي د تنکی عمر هغه افغان هنرمند چې اکاردون غوي او سندری وای هغه لاسکلان نو چې د هنر ته مخه کړه له نوموړي سره زموږ همکاري خبري کړي او دا راپور پر چمتو کړی دی
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبي غاګوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندره ویلې لالس کلن شوې نه و چې پیل کړی و
اصلای
ایسولګي نو سولګي شروع کړم نو وخت نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل استاد مې دلو مور او پلار مې وړي دل چې زه اکارډیون غاګول سره مینه لرم دا شان سندره ویل سره نو ماته استاد و
هم شان اواز بعد ما وصات گرفتم
ساغر محبوبی وای ورور یسیر محبوبی چاتلس کلندای هم غاړی هنرمند یدی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنی نه هنګ نه کوي د جرمنی په دوسلدورف کې مشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هواد زوکړی هم دی کته هم د محل د فونځي زده کوونکې دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مختوي وای له جرمنی سربیره په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړی دي
موسیا جان هم چنان د انګلستان د شال لندن کنسرت
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ شاو خاطري کلمه کې د احمد صاحب د کلیزی په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا د اورز د هالند پر وترتام کې ون منځله حالته مو ډیر کنسرت ده ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خسته شو
کتاب سازاتش و سبزوت فروشدن
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبره خسندر غاړی او کارډین غګون کوي دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو وروسته ځل فکر کوم چې تیروته نو 2020م کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ ملمانه کړی او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړل
برنامه‌های خوبه د افغانستان ثبت کړم
ساغر محبوبي وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وای ځکه د او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپل مینوالو ته ښه هنري ډالې او سندرې ولري
اورزای موسی جان د اندهو خاتمی بود
زما موسی جان هیله بداوی چې پر راتلونکي کې ان شاء الله په نویو او خوشالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو که څه هم موږ یو لږ پارچی خپل سندرې لرو خو ډېر سندرې به په ویډیوي بڼه او عالی موسیقي سره دوستانو ته وړاندې
ساغر داسې مهال د موسیقي په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکیز سلمیتوب هنر ننداري ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقي بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقي اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده